سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفيقه هر د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د روغتي نړیوال سازمان یا WHO وایي د هرات ولایت د نننۍ ورځې په زلزله کې څه باندې وسلو شلتنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي یو شمېر نور ټپیان د هرات ښار نور روغتونونو ته بیول شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې وتنمړه او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوی زلزلې شوي چې د نوموړې شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې وه. د دې زلزلې ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات ولایت کې د تېر اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي. په نوموړې زلزله کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعانو پر یو جماعت د جنبې د ورځې د حملې د قربانیانو لخوا سره له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امنیت شورا بیګانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې او ویلي دي چې تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جنبې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا وطنه لمونځ کوونکي ووژله او 15 نور ټپیان کړل. د طالبانو یو سرچینه وایي چې په کاپیسا ولایت کې د یوې پخنۍ سرګلولې د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او 2 نور ژوبل دي. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتح فایز ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا پیښه نن سهار 8 بجې شاوخوا او 20 دقیقې د علیسای ولسوالۍ په نوآباد بازار کلي کې وشوه. د ده په وینا وژل شوی ماشوم 10 کلن و. تر دې مخکې هم په کاپیسا او نور ولایتونو کې په زلونو د تیرو کلونو له جګړو د پات مهماتو او ماینونو په چاودنو کې ملکي وګړو په تیره بیا ماشومان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تیر شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. پوځ نن ویلي په دې عملیاتو کې د شمالي اچ د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول. له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتېری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په خبره د وسلوالو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوی دی. شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالف وسلوالو په خوندي پټنځای و، خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ هلته د وسلوالو سخت دریځو پر ضد پراخ عملیات وکړل. د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې د فلمونو ډایرکټر داریوش مهرجوی او میرمنې وحیده محمدی فر په خپل کور کې د چاقو په وارونو وژل شوی دی. ایرانا خبري اژانس د ایران د قضایي قوې د یو چارواکي حسین فضلی په قول ویلي دي چې د مهرجوی او وحیدی محمدی فر مړی موندل شوی دی. د راپورونو له مخې د پیښې تیره شپه تهران ته نږدې په کرچ ښار کې شوې ده. چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او انګلستان ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي. په شاده انګلستان ټیم ګټلې او افغان لوبډلې ته د بیټینګ بلنه ورکړې ده. تر دې دمه افغانستان 209 منډې کړې دي په 2.1 اورونو کې او همدارنګه 15 لوبغاړي اوټ شوي دي. د افغان لوبغاړ په منځ کې رحمان الله ګوربس تر ټولو ډېرې منډې وکړې چې د البته اتیا منډې کړي دي. افغانستان پر روان نړیوال جام سیالیو کې چې د هند په کوربتوب تر سره کیږي نوموړی 2 مسابقې پر بنګلاديش او هند بایللې وي، خو انګلستان په 2 مسابقو کې یوه بایللې او بلې ګټلې ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به په خبرونه کې را سره په هرات کې د نن سهار د 2 زلزلو پاړه باندې چې د راپورونو پر بنسټ 2 تنه پکې مړه شوي او 168 پکې ټپیان شوي دي. نور جزئیات واورئ او همدارنګه دا به هم را سره واورئ چې چې زلزله کیږي څه اړتیا ده چې هلته سیار کلینیکونه جوړ شي.
تیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده، ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی، رواني تکلیف ورته پیدا کوي، یوه هم ډار کې دي.
په ختیس کې کونړ ولایت به هم ورشو چې حل تر استانه شوی له پاکستان افغان کډوال په څه وضعیت کې دي او همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې په روستیو کې ترافیکي پیښې پکې ولې زیات شوې دي.
هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي.
چې لتون څه دي په دې بوران درته جزئیات لرو. همدارنګه د اسرائیل او د فلسطینی درې له مشرانو سره چې امریکایي چارواکو کومې خبرې کړې دي د دې خبرو جزئیات به هم درته ولرو. د جګړې جزئیات به هم تاسو ته وړاندې کړو. نو مطلب هم شته منځنۍ خبره.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي. د هرات والي ویان نصر احمد الیاس ازادي راډیو ته وویل زلزلې د تیر په څیر شدیدې وي او ډېر شمېر کورنۍ هم نړولې دي. د هرات یو شمېر اوسېدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې خلک تر دې حده وېرېدلي دي چې له دې ولایت څخه نورو سیمو ته په تلو یې پیل کړی دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په هرات کې د زلزلو دوام. په دې ولایت کې طالب سیمهیز چارواکي وایي هرات خار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوه شدید زلزلو لړزولې چې په پایله کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبان حکومت د والي وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد زلزلهای
په دمرغه د تیری و نه له زلزلو وروسته نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشوه چې خار او ولسوالۍ ولړزولې. د هرات توزوی روغتون ته دوه تنه مړه او یو سل شپېته ټپیان ورغل شوي دي.
د هرات د والي د وایاند په خبره د زلزلې د خار په ګډون زنده جان، کوهسان، ګلران، رباتي سنګي، ګزارا او اوبې ولسوالۍ کې خلکو تمالیه او ازانی زیان اړولای او د دل قوله یوازې ایروباتی سنگي ولسوالۍ کې 202 اتیا کلیو کې د خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړی دي. امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې په خپل وی پاڼه لیکلي لومړی زلزلہ د سهار په 9 بجو او شپږ دیرش دقیقو د هرات خار په 10 کیلومتره کې وشوه او د شدت کچې د رختر په کچه 6.3 درجه و. دویمه بیا د سهار په 9 بجو او شپږ 15 دقیقو شوې چې د ادارې د شدت کچه د رختر په اندازه 15.4 درجه خودلیده. د طالبان حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننۍ زلزلو له امله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات ازادي رادیو سره شریک نه کړل. خو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا د تیر اونۍ لشن بي رئیس په هرات ولایت کې ومه زلزله ده چې خار ولسوالۍ یې لړزوي. د هرات یو شمېر اوسېدونکي چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وایي خلک د پرله پسې زلزلو له امله تر دې حده وېرېدلي چې له دې ولایت یې نورو سیمو ته پتلو پیل کړی. د هرات خار اوسېدونکي قدیر صالحي ازادي راډیو ته وویل نننۍ زلزلې په ډیرو خاري سیمو او ولسوالۍ کې د خلکو کورونه نړولې دي.
منطقې پوسټ نمبر 1
د اول پوسټ په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اسحاق سليمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي.
د هرات یو بل اوسېدونکې اسماعیل آزاد بیا زلزلہ زپلو سره د مرستو پر رسولو هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزلہ زپلو ته رسول پڅ او غیر منظم دي.
متاسفانه وضعیت در هرات در
لبد مرغه په هرات کې وضعیت ډېر ترنګلې دی. خلک ټول خپل کورونه وتلې دي. د مرستو رسولو بهیر ډېر ورو روان دی. که څه هم هراتیانو سره د مرستو په برخه کې ډېرې ژمنې شوي خو زلزلہ زپلو سره ډول چې باید مرسته شوي وای نه ده شوي.
د طالبانو حکومت په خوده رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دینی واکو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو له دې وړاندې ټولو زلزلہ زپلو سیمو ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړ. له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نورو زلزلو خبر ورکړی دی. خو د دې زلزلو شدت د رختر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجه کم ښودل شوی. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نورو زلزلو په اړه خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور وش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د متحده عربی اماراتو یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی خبر ورکړی چې د غلطه زلزله زپل لپاره پاتو ساتونکو کې روختون جوړوي. د یاد پلاوی مشري چې ډاکټر سلطان کوي ویلي دوی دارو درمل روختي تجهیزات راوړي او شپېته تن روختي کارکونکي هم راوستي ترڅو په نوي جوړیدونکو روختون کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل په راپور کې.
د متحده عربی اماراتو یو پلاوی چې هرات ته یې سفر کړی هلته یې د زلزله ځپلیو لپاره په 2 ساعتونو کې د یوه روغتون د جوړېدو خبر ورکړی. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر څخه تېره شپه ناوخته په یوې خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره 14 کانټینره د یوه روغتون ټول اړین تجهیزات راوړي او 60 تنه روغتیایي او اداري کارکوونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس د 1:00 په سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کی جوړیز او دوی ځان سره 14 کانټینر لري او ټول د اړتیا وړ تجهیزات چې اړتیا ورته شته لري او همداراز 60 کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گزرگاه خواته کووید-19 شپخانه چې وو حالت بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
روغتونونه له خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځایږي. نن ورځ بله زورهوره زلزله هم وشوه. خلک نشي کولی د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکي اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېره اړتیا لیدل کېږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د ساحه ډېره پراخه ده او زلزله هم ډېره زورور دي. بیخي ډېرو کلیو او ډېرو خلکو ته زیان اړولی دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو هم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کړه ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپلیو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپلیو لپاره د 15 ملیونه ډالرو مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنۍ روغتیا خوړو تغذیې ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تېرې شنبه او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ په شپږو ولسوالیو زندهجان، انجیل، کشک، روبادسنګي، گلران، هرات او کوهسان کې 9,250 زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمېر اغیزمن شویو په یادولو سره ویلي چې په زندهجان کې 1,390، انجیل کې 1,944، روباتسنګي کې 315، ګلران کې 316، هرات مرکز کې 1,020 او کوهسان ولسوالۍ کې 19 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې 1,350 ټپیان شوي دي او 1,340 کسان مړه شوي چې پکې 255 ښځې، 615 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوي چې د قربانیانو ډېره برخه ښځې او ماشومان جوړوي.
راپور کې مو واورېدل چې هرات ته د متحده عربي اماراتو یو پلاوی ورغلی دی. ویلیدي چې په 2 ساعتونو کې هلته یو روغتون جوړوي. بل پلو بیا د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو بد بشري ناورین تجربه کوي. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خپرول سره د 3 لسیزو جګړې اغېزې، طبي پیښې او په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې دغه ناورین د پیچلتیا لاملونه بلل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې وشمیر اړمن کسان او کونډې مېرمنې وایي چې په خورا بد اقتصادي شرایطو کې دوی ژوند کوي. تفصیل سنا ککر نور.
د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي د لسیزو جګړو اغېزې، طبي پیښې لکه زلزلې او وچکالي او د بشري خوندیتوب د شرایطو په اړه اندېښنې له هغو عواملو څخه دي چې افغانستان یې د نړۍ په کچه بد بشري ناورین سره مخ هیواد باندې بدل کړی دی. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د افغانستان 2/3 برخه نفوس، یعنی 8.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري، چې له دې ډلې 15.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. له دې 15.5 میلیونه وګړو څخه چې د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي، 2.1 میلیون یې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. په دغه راپور کې ویل شوی چې خزه او ماشومان په غیر متناسب ډول د بشري ناورین تر اغیز لاندې دي چې له امله یې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان او 340 سره امیندوار او شیدې ورکوونکې میندې له متوسطې او شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون په راپور کې اقتصادي ستونزې چې د بندیزونو له امله زیاتې شوي دي هم د دغه بشري ناورین له اصلي عواملو څخه بلل شوي دي. راپور زیاتوي چې هره ورځ زیات شمېر خلک بشري مرستو ته اړ کېږي او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د 2023 کال د اقتصادي ټولنیزې ارزونې له مخې په سلو کې 50 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه راپور پر بنسټ افغانستان په مکرر او شدید ډول د طبیعي پیښو لکه زلزلې، سیلابونو، د ځمکې او واورې ښویېدو او وچکالۍ له خطرونو سره مخ دی چې ځینې یې وژونکي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان په نړۍ کې د هغو 15 ډیرو زیانمنو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلون او اغیزو پر وړاندې د تطابق لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. په ورته وخت کې ویل کېږي چې په هرات کې د اکتوبر د 9 نیټې د مرګونې زلزلې چې زرګونه کسان یې مړه او ژوبل کړي او کورونه یې ویجاړ کړي زیانمن شوي خلک د ژمي په رارسېدو سره عاجلو مرستو او تدابیرو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د لسیزو جګړو یو له مهمو اغیزو څخه د کونډو او د کورنیو د سرپرستو ښځو لوړ شمېر دی چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ورکړل شویو شمېرو له مخې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کونډې دي چې ملاتړ ته اړتیا لري او په غیر متناسب ډول له بشري ناورین څخه اغېزمنې شوي دي. په کابل او جوزجان ولایتونو کې میشتو دوو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل.
خواره برادر
موږ خویندو او ورونو ټولو دندې درلودې. د طالبانو له راتلو وروسته ټول بېکاره شو، کار نه پیدا کېږي. زموږ ستونزې بې حده زیاتې شوې دي. کله چې کار عواید نه وي بېله شکه چې ژوند ستونزمن کېږي. بشري مرستې مو هم نه دي ترلاسه کړې.
زما خاوند عسکر و او د طالبانو لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال په جګړه کې شهید شو. زه له خپلو څلورو ماشومانو پرته له سرپرسته پاتې یو. ما سره دې مرسته وکړي سو وکولی شم یتیمو ماشومانو ته مې یوه مړۍ ډوډۍ تیاره کړم.
تر دې مخکې یو شمېر نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بشري ناورین د لا خرابېدو او د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړی و. له دې ډلې څخه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې سږ کال یې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو کسانو سره د مرستو رسولو بهیر درولی دی. خو د طالبانو حکومت په ورور ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغه ځای کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچه د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل له ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر یزم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکی فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بېګنا ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه وبلله او هغه وخندله. بایدن همداراز ویلي چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په تېره بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسېدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تېره شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د له منځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي مرسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه ډیموکرات او جمهوري پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړلیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوري پال ګوند د سناتورانو له یوه پلاوي سره د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1,000,000 اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز په ختیس کې کونړ ته ورشو. له پاکستان راوستل شوي افغانان وایي پاکستاني پولیسو استخباراتو پوز او نور اړونده ادارو سخت ځپلي لوټلي او په مابسونو کې یې ساتلي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشتو له دغه هیواد راوستل شوي افغانان وایي له کومې ورځې چې پاکستان کې لنډمهاله حکومت رامنځته شوی له هغه وروسته یې د افغانانو د راوستلو او لوټلو توند لړۍ پیل کړې ده. له ښځو ماشومانو سپینګیرو او له ناروغانو یې محبسونه ډک کړي دي. کونړ ته راستون شوی نعمت الله په افغانستان کې له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو پتنګ شوی و او 15 میاشتې وړاندې مزدورۍ لپاره پاکستان ته تللی و. وایي پېښور ښار سره نږدې یو ځای کې د څو ملګرو سره نوی جوړېدونکي کور کې کار کولو چې پولیس راغلل او ونیول. پاسپورټ، ویزا، پیسې او هر څه چې ورسره و ټول ترې واخیستل او بے محبس ته ولېږل.
پاکستان د موږ مزدورۍ دپاره تللی و خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډېر خراب دی. په مهاجرو باندې ډېر ظلمونه کېږي، اول ټکول دي، جیلونه به تېری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تېر کړی دی، سخت وال ټکول را کړي دي. بس
د نعمت الله په وینا چې له لسو ورځو بند او سختیو تېرولو وروسته یې لما بس راوسته
وطن تر وختم ډیر سخت حالت کې تورخم کې کله گیټ بند کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختنم افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هواد تراش او دلته سوګن شي. هغه ماجر نن دا وختنه چې خپل هواد تر اسانه شي تر څو بعد از مون پاکستان په دوی باندې کوي. ځکه ما خپل ولید د حالت په ما تیر شو، ډیر سخت حالات نو وال ټکول پکې ډیر زیات دي. نو هغه نه مم هله دار چې خپل هواد تراشي خپل هواد آباد.
په دې وروستیو کې د پاکستان لومړي وزیر انور الحق کاکړ له یاد هیواد څخه په ښکاره د بې اسنادو افغان کډوالو د وستلو امر کړی. خو په دې قطار کې اسناد لرونکي افغانان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي، بندین کېږي، وهل کېږي او بیا د پیسو په زور لبن راخوشي کېږي. زیات افغانان دا خبره هم کوي چې پولیس او نور ادارې له افغانانو اسناد پټوي او به له هیواد شړی. په پاکستان کې میشت افغان ادم خان:
غیر قانوني هم نه ګوري او قانوني هم نه ګوري. دلته زمونږ وسیګو مشټوله قانوني دلته پیوار کارت ولډر دي. پیوار کارتونه لرو د سلویش کلون نمبر دلته وسیګو دوی راځي کارتو والا او چته پیسو بدل کې پرې دی او وړي جیلو ته پرشه باندې کاټي.
د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر سیاسي مشرانو، قومونو او مدني فعالانو هم افغان کډوالو سره کېدونکي چلند غندلې او د یاد هیواد له حکومتې د زر تر زره ودرولو غوښتنه کړې ده. همداراز په افغانستان واکمنو طالبانو هم د پاکستان وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بللې او د پاکستان په چارواکو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او زورول دې بند کړي. خو بیا هم پاکستانی چارواکي له خپلې دې پریکړې نه دي په شا شوي چې غیر قانوني افغانان به له هیواده باسي. تازه د دغه ملک د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي د غیر قانوني کډوالو وستلو ته به دوام ورکوي او دې پریکړې کې جوړ جاړی نه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په ټویټر @ازادي رادیو موندل شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ترافیکي پیښې زیاته شوې دي. د افغانستان د ځینې نور ولایتونو په څیر په غزنی کې هم په دروستیو کې ترافیکي پیښې زیاته شوې دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبل هم راولې ده. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دغو ټکرونو او نور ترافیکي پیښو د زیاتېدو بیلابیل لاملونه په ګوته شوي دي. دا چې دا لاملونه څه دي په دې راپور کې اورو.
دا شنبه ورځ په غزنی کې 500 ډول مسافر وړونکو بس موټر پلچک ته د لوېدو پیښې یو تن مړ او 540 نور ټپیان کړل. دغه پیښه د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لوی لار روزي کوتل ته څیرمه سوې ده. د غزنی لامنیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موټر هغه تخریب شوی پلچک ته لوېدلی چې د جوړونې په مخه کندل سوی دی. د پیښې ټول ټپیان د درملنې په مخه د غزنی ملکی او حوزوي روغتونونو ته لیږل سوي دي. په همدې ورځ د غزنی او بند ولسوالۍ په سپین بند سیمه کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې څلورو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل کندهار په لویه لاره د یو اراده کرولا ډول لوکسل او مازدا موټر ترمنځ ټکر یو تن وژلی او د دوو ښځو په ګډون درې تنه نور یې ټپیان کړل. خو تر دې یو ورځ وړاندې بیا د غزنی په جاغرو ولسوالۍ کې هم ټرافیکي پیښې دریو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د یادې ولسوالۍ اړوند په انګورې سیمه کې د دوو موټر سایکلانو ترمنځ د ټکر له امله دوه تنه ووژل سول او یو تن ټپي سو. په همدې ورځ د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لویه لار روزي کوتل ته څیرمه د یو اراده پاسو ډوله او ویرز موټرو ترمنځ ټکر درې تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو نارینه وو. دا په داسې حال کې ده چې دغه ډول پیښې په دا وروستیو کې زیاتې سوې دي. د طالبانو حکومت چارواکي دا ډول پیښې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. خو ډیری ولسي وګړي بیا دا ډول پیښې د سړکونو د خرابوالي ترڅنګ د موټر چلوونکو بې احتیاطي، نامسلکیتوب او ځینې نور بیا د موټروانانو د نشه یي توکو کارونه بولي. خو تر ټولو غټ لامل یې د موټرانو لایزري څراغونه بلل کیږي چې د مقابل لوري موټر چلوونکي سترګې اخلي، موټر موټرسایکل ورڅخه سر اخلي چې وروسته ټرافیکي پیښه کیږي. په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي هم مني چې د نورو ترڅنګ زیاتې پیښې د لایزري څراغونو له امله رامنځته کیږي. د یاد مدیریت سرپرست قاری نور محمد رهبر وایي هڅه کوي چې مخه ونیسي.
کوم لیزري څراغونه چې په بعضې وسایطو کې وي لکه موټرو موټرسایکلانو کې، هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. نو اول فاره موږ اقدام کړی دی چې هغه څراغونه موږ ځینې خلاصوو چې هغه غیر ضروري څراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي. نو هغه د خلکو لپاره، د هېوادوالو لپاره هغه ډېر مزاحمت جوړوي. نو له خلکو هم دا غوښتنه ده چې هغه کوم څراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي هغه چې د خلکو لپاره تکلیف جوړوي هغه ځینې ایسته کړي.
د غزنی ګڼو اوسېدونکي د طالبانو حکومت له ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوي چې په وسایطو کې د لیزري څراغونو مخه ونیسي، موټروانانو ته قانوني لایسنسونه ورکړي او ځینې نور قانوني قوانین وضع کړي ترڅو د ټرافیکي پیښو کچه راټیټه او د مرګ ژوبلې مخنیوی وسي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتی یو نرخ نامه دې کښېږ دی. وروره موږ ستړي خلک یو. موږ ولس پلو سوی دی، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي؟ څه زواس دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چای په ملټو سه ارزانه کړي. دا اوس څه تور قیامت دی. موږ پر جرې باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي. چې یوه ګونې په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ د هلمند ولس ډېر ستړی. موږ بل څه شي لرو په دې هلمند؟ دغه پنبه دې پخوا مطالعه کړو. تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسې خپلو په پستو چوکیو کې ناستې بارا د مستي ګډې خوري وریجې غوښې دلته موږ په وچه نه ماړه. څه شي موږ ته را رسېږي؟ په درې میاشتې کې یوه ګونې وړه هغه هم د ستړي ته ورکوه سي چې په ښه موټر کې سپوري. موږ د دې طالبانو سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې فکر ووایي. موږ خوار ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. د یو خوار سړي سره مرسته وکړي. باید یو سړ څېړنې باندې وسي چې دا مسکین دی، خان دی، یو خوار غریب سړي دا مرسته ورسېږي. السلام علیکم.
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما غوښتنه داغه د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي استاسي ولې دا سیستمونه کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ ملمه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه ته ورسو. تاریخي نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او آی د هرات ولایت نن ورځې په زلزله کې څه باندې 300 تنه ټپیان د دغه ولایت حوزې بیروختون ته وړل شوي دي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې 300 ټپیان د هرات ښار نور روغتونونو ته بیول شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ او 15 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوه زلزلې وشوي چې د لومړۍ شدت دختر پکچا شپږ اشاریه 3 درجه و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیګانو پر یو جمعه د جمعې د ورځې د حملې د قربانانو خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امنیت شورا بیگانه وخت په یو بیان کې د یو بیرحمانه حمله له بللې او ویلې چې تروریزم چې په هر بڼوي سول غواخي او لتنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز په لخمري کې د امام زمان په نوم د شیګانو پر یو جمعه 14 کې د طالبانو د سیمه ییز چارواکو خبره وتنه ونکي وجل شوی وو او 15 نور ټپیان وو. د پاکستان پوز وايي تیر شپه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او وطن لري ټپیان کړي دي. پوز نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرالي ولسوالۍ کې وشول، وسلوال سره د ډزو په تبادله کې پوزي هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوز په خبره شوه د وسلوالو څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن د افغانستان او انګلستان ټیمونه له بل سره مخامخ دي چې پچا د انګلستان ټیمو ګټل او افغان لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. تر دې دمه افغان لوبډلې 201 بیا منډې کړې دي په 3.3 اورونو کې و لوبغاړي اوټ دي. تاسو کولای شئ چې د دغې لوبې نور جزئیات ازادي رادیو پر ویب تعقیب کړئ.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوان فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حق حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و د هغه څخه برخمنې نه وې، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوقو څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی یې تابن زوریژم، هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېژم یا دننه په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېژم. تابن زوروي مې نه یوازې چې موږ زوریي روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی، شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی وو، نو چې ټول په یوه پله په کور کښېنوستي تا بند هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی، باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی، که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ تاسې یو آینده نه ګورم، په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه وسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم ارګان شته چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغاني ښځې خپل ږغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوي، نو که چېرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقي چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه ده سوی، یا کېدای سي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کېږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخېده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړونه کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سرې کرښې چې وی د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوالو ته راجع کېږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث و چې طالبان واک ته ورسېږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کېږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپله د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسی وی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدې نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې له افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر له افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برته له صفره شروع کوي ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي باید اضافه درس ووایي طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کې ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لاره نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی لپاره باید حل لاره پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لارې نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق له ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پریښی دی او افغانستان کې ښځې ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی نو دا به ډېر ښیي چې مخامخ داسې نیګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وغږیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست دا غوی د لپاره لومړیتوب څه دی د دوه کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د لکانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری سوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره سوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنی ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړی و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅ سو. اوس داسې یو ځای نشته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند سوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې وو، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې یې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې دی یا د کور یا د ګوري، او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي. ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و. دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم، هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه د دغه وضعیت د لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کنفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره، او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کښېنول شوي.
او په اخر کې ډېر خبرې مایوسونکې دي، خو یوه مایوسه نجلۍ یا یوه مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو غږ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما غږ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل له خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري، د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډېر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهېږي چې د هر شپه پسې حتماً ورځ شته، هر تیاره پسې رڼا شته. نو دغه وضعیت چې په دغه رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي، د لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي، چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پروی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودې دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي میلما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیر زیات مننه تاسو ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.